سړمو شه دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده په پښتونخوا کې د سحر 10 بجې شوې دي او زه شاهین بنری تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه لرو. زموږ ونیزه خبرونه ستونزو سرکار به هم وره خړومبې د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه
پاکستان وایي د ترهګرو خلاف عملیات کامیاب دی او د افغانستان سره په امنیتي چارو کې مرسته کوي. افغانستان وایي له رښتینی همکارۍ پرته د افغانستان ګاونډیان د ترهګرۍ له ګواښه خوندي نه شي پاتې کېدی او پرون هم زرګونه پناه غوښتونکي جرمني ته ورسېدل او دا لړۍ روانه ده. پوره خبرونه د پاکستان د پوځ مشر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په بریالیتوب پر مخ روان دی او دوی د افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې کوي. جنرال راحیل شریف پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال ویل د ضرب اعظم عملیاتو له پیلېدو وړاندې پاکستان د اړې ګړې ښکارو خو د ده په وینا اوس امنیتي وضع تر ډېره بریده ښه شوې ده. نوموړي د افغانستان د امنیتي وضع په ښه کولو کې د خپل هیواد ژمنتیا یو وار بیا تکرار کړه.
افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے.
در افغانستان پر خرابی دن کی صورتحال منگ تا تشویش دے. افغانستان سرا زمنگ تاریخی او دوینی رشتہ دا او دا رشتہ یو طاقت ہم ماتولے نشی. منگ پر افغانستان کے دا امن لپارا کوششونا کڑی دی خو زن امن دخمن طاقتونا زمنگ دی کوششونا تا نقصان رسولو حسی کوی خو انشاءاللہ دوی بکل ہم پخپل مقصدونو کے کامیاب نشی.
خو بل پلو افغانستان تل تشویش ښکاره کوي چې پاکستان د افغان طالبانو حقانی ډلې او یو شمېر نور وسلوالو ډلو سره کومک کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د استازو پارلماني مشر الحاج حاجی ګل افریدی به روانه اونۍ قبایلي سیمې په قومي بهیر کې د ګډولو لپاره یو آئینی ترمیمي بل وړاندې کوي. حاجی ګل افریدی نن د مشال لړیو سره په مرکه کې ویل چې قبایلي ولس هم د هیواد د نورو برخو په شان حقونه غواړي او د همدغو حقونو د ترلاسه کولو په موخه به دوی یاد بل وړاندې کوي.
دا بل مقصد دا چې د فتح خلق ټیم لاین ته راوسته دي لکه څنګه چې پاکستان د نورو خاریانو کم حقوق دي په پاکستان کې چې هغه شانتې حق زموږ قبایلو ته ملاو شي. دا بل مقصد دا دی چې فتح ته سټېټس ورکړی شي ځکه چې فتح تر اوسه پورې په دا باندې نامه ایښې شوې علاقه غیر مطلب ده چې د پاکستان نه بهر ده.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوس هم د انګریزانو د زمانې نه ورپاتې افسیار قانون پلی کیږي چې ډېری قبایلي د لرې کولو غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو پرون په بنو کې د وی جرګې د لارې پر حکومت غږ وکړ چې په میرانشاه او میرعلي سیمو کې د دوی د دوکانونو دورانولو توان دی ورته ورکړل شي. جرګې ته د وینا پر مهال د بنو د سوداګرو د ټولنې مشر شاه وزیر وویل دا چې حکومت د عملیاتو پر مهال د دوی دوکانونه او مارکیټونه نړولي نو اوس دې ورته توان هم ورکړي.
کاده پنجوبی شوا دا کاده خټک شوا دا کاده مروات شوا دا کاده افغانی شوا دا د دغه خلک د نقصان اظهار د مې په خپل ریاست باندې د مو حقوق تي فاجیزي سره دا خوښ کوم چې مو د خوږه پټي وکا.
په شمالي وزیرستان کې پوز له تیرې سمودي رئیس عملیات پیل کړي چې کله یې خوا ځایي خلک نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي نو له بل پلوه ځایي کاروبار کوونکي هم د لوی تاوان سره مخ کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینی همکارۍ پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ څخه په امن کې نه وي. محمد حنیف اتمر ویلي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د افغانستان ګاونډیان رښتینی همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وایي ښاغلی اتمر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي له مرستیالې لورا مایل سره پرون په کتنه کې دا څرګندونه کړې. پرون په زرګونو پناه غوښتونکي چې ډېری یې له سوریې، افغانستان او عراق څخه د جرمني ته ورسېدل په دوی کې اکثر یې له هنګري نه د اتریش ته لارې د سفر نه پس رارسېدلی دي. دوی هلته په هنګري کې ډېرې شپې اړولې وې. د جرمني چارواکي وایي د سپتمبر په 15 نېټه 1000 پناه غوښتونکي ورسېدلي او اټکل کېده چې د سپتمبر په 6 نېټه به هم 1000 نور پناه غوښتونکي جرمني ته رسېدلي وي. د امریکې دفاع وزارت تایید کړه چې د عراق پوځ د دوی نه د پیرودل شوو F-14 جیټ الوتکو په مټ په لومړي ځل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د پینټاګون ویان پیټر کوک د یادې وسلوالې ډلې پر ضد د عراق د نوو جنګي الوتکو د استعمال ستاینه وکړه. نوموړي د دغو هوایي بریدونو په اړه نور توضیحات ورنه کړل، خو بل پلو د عراق د هوایي ځواکونو جنرال انور هما امین پرون د فرانسې خبر اژانس ته وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې عراقي جنګي الوتکو 15 وارې هوایي بمباري ترسره کړې ده. د تاجکستان امنیتي ځواکونه نن سهار وختي هم د یاغي شوي پخواني مرستیال دفاع وزیر او دغه د پلویانو په لټون بوخت وو. درې ورځې وړاندې د دوشنبه ښار په حدودو کې په یوه جګړه کې شپږ ویشت کسان وژل شوو چې نه پکې پولیس او ولس وسلوالو. د پخواني مرستیال دفاع وزیر عبدالحلیم نظرزاده پر ضد د لټون عملیات د دوشنبه ښار ختیځ لوري ته په 150 کیلومتره کې په پرتی غریزي سیمې رومیټ جارت کې ترسره کیږي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي نظرزاده او دغه پلویان د سپتمبر په څلورمه نیټه د وسلو په زیرمتون او د پولیسو په مرکز د برید نه پس رومیټ جارت سیمې ته تښتېدلي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون وویل چې بریدونه د هغو وسلوالو لخوا ترسره شوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره هم فکر دي او د ده د واکمنۍ پر ضد دي. د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو ګوند په نوم د غیر قانوني اعلان شوې ډلې وسلوالې دا کوي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې پرون پر یوې پوځي قافلې په برید کې 15 ترکی عسکر وژل دي. پی کی کی دغه ادعا د خپلې ویبپاڼې د لارې په یو آنلاین یا پر لیکه پیغام د لارې کړې او زیاتوي چې وسلوالو پر پوځي قافلې دغه برید د حکاري صوبې په یک سیکو ولسوالۍ کې ترسره کړی دی. په سملاسي ډول د ترکیې د حکومت لخوا د تلفاتو د شمیرې په اړه کومه رسمي بیان نه ده خپره شوې، خو د ترکیې پوځ وایي د دوی جنګي الوتکو په هوایي بریدونو ځواب ویلی او د کوردي ملیشاو 12 اهداف یې تر برید لاندې راوستي دي.
خبرونه به د مشالډو نو اوریدو چې نجیب امیر وړاندې کول پر روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. د پوز مشر ویلی دی پاکستان افغانستان کې د امنیت په خراب صورتحال اندېښمن دي، خو د امنیت په ځای کولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي.
افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو له حکومت د تاوانونو پوره کولو غوښتنه کړې ده. د یوایي پوځي عملیاتو کې بازارونه له منځه تللي. او زمونږ په ونیز خبرونه ستونزو سرکار کې د کویټې د سوداګرو د ستونزو په اړه راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زموږ ډومبه موضوع ته د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د عملي کولو لپاره د ریاست ټولو ادارو په شریکه کار کول پکار دي. د پاکستان د دفاع د ورځې په مناسبت یوې دستوري ته د بنا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د امنیت په خرابېدونکو صورتحال پاکستان اندېښمن دی. نور حال له اسلام آباد احمد الله راکی.
تیر ورځ د فوز په هډ کوارټر کې یوم دفاع دستوري تخپل وینا کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف اویل د ریاست ټولو ادارو لا په خنیت سره خپل کار کول پکار دي چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد یقیني کړی شي.
اپریشن ضرب از ایسے وقت میں شروع کیا گیا جب انتشار
اپریشن ضرب از په یو داسې وخت شروع کړی شو چې کله انتشار خورون کې قوتونو د پاکستان ریاست چیلنج کړو او په ملک کې د امن او امان صورتحال ډیر خراب وو. خو نن د الله تعالی فضل و کرم سره او د قام دعاګانو او د پاکستان فوز او د سکیورټي ادارو د کوششونو او قربانیانی ورکولو وروسته دا صورتحال کنټرول کړی شو. زه د فاټا پاکستان سره مینه لرونکي ورونو ته د هغوی په قربانیانو د عقیدت پیرزونې وړاندې کوم. د بې کوره شوي خلکو د واپسې عمل شروع شوی دی او زمونږ کوشش دی چې زر تر زره دا خلک خپلو کورونو ته واپس لاړ شي او یو ښه ژوند تیر کړي. د افغانستان په حقله د جنرال راحیل شریف وینا وه چې افغانستان کې امن لپاره پاکستان افغانستان ہمیشہ کوششوں کڑی دی.
افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے.
دا افغانستان پر خرابی دن کی صورتحال منگتا تشویش دے. افغانستان سرا زمنگ تاریخی او دا وینی رشتہ دا او دا رشتہ یو طاقت ہم ماتول نشی. منگ پر افغانستان کے دا امن لپارا کوششوں کڑی دی خوزن امن دخمن طاقتوں زمنگ دی کوششوں تا نقصان رسولو حسی کوی. خو انشاءاللہ دوی بکل ہم پخپل مقصدوں کے کامیاب نشی. د چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے په حق لا د فوز د مشر وینا وا چې دا منصوبه مکملول مهم مقامی فریضه ده او پاکستان فوز به په دې کې خپل پوره کردار ادا کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان او بنو د سوداګرو دکاندارانو یوه جرګه وشوه. جرګې له حکومت ته په متفقه توګه غوښتنه کړې ده چې د وزیرستان دکاندارانو ته په پوځي عملیاتو کې د اورېدلو تاوانونو بدل ورکړی شي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دغه غونډه کې د شمالي وزیرستان تاجرانو سره د انجمن تاجران بنو مشران هم شامل ول او ټولو متفقه غوښتنه وکړه چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان کاروباریانو او مارکیټونو مالکانو ته کم تاوان اړول شوی دولت د هغې بدل ورکړي او مارکیټونه دې بیرته په خپل ځای بحال کړي. غونډې ته د انجمن تاجران بنو مشر شاه وزیر وینا پر مهال وویل
بچوں میں دادار بدار کر زناور ماں ختم سل اے مو با دی کون سے دی زندگی آخری چے سا سا ساوا یہ جو ہن طلب سے رولا دانی دی یا خوریا بے زبان آسائیدہ ہو یا دینا دو یا گوڑی دی یا چینی دی دوستو سے درئی ترکا سی مٹ ملوڑی دگے سو گناہ کو دے دگے خال کے دے نقصان اے زراد آمیں بدخپل ریاست بندے دے مو حقوق تی.
دا شمالی وزیرستان یو مشر خان مرجان وویل دا ربونو توانونو سرای مخ کڑی او نن دې ور باندې احسان نکړي خو خپل کاروبار او مارکیټ په روغ حالت کې غواړي.
زپه مارکیټ څه ځای نو مارکیټ ولې چالي دي چې تجار پشي دي زت ما ته چې مارکیټو په غږ دي جوړاوي تجار ته په غږ دي ځای کو مارکیټ ته شم دا پیسې ورکو چې مارکیټ جوړ جوړ کو.
دغه غونډې ته وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام سینډلې صوبایي امیر مولانا یوسف شاه وویل
تکلیف رسدلو دا هغه تکلیف ازاله پکاره ده که هغه د کور په شکل کې ده که هغه د مکان په شکل کې ده که هغه د دکان په شکل کې ده که هغه د سامان په شکل کې ده نو هغه ته خپل حق ورکول دي ځکه چې هغه حق هغه د خولې نه مونږ راخیستی ده هغه څه قصور نه وه سر یې څه جرم کړی وه سیمنټو خو دا شکر ته پنا نه وه ورکړې غوړیو خو دا شکر ته پنا نه وه ورکړې هغه کمرې او هغه دکانونه هو
غونډه کې مشرانو په دې خبره زور ورکړو چې نن میرانشاه او میر علي ټول مارکیټونه ړنګ شوي چې د سامانونو نه ډک پاتې شوي ول لهذا د دوی د سامانونو د حفاظت وکړي او نور د مخه ونیول شي چې خلک د نورو توانونو سره مخ نشي.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جن کې کالج نشته دا یوتا
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دی یو د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
په قابی اسمبلی کې د قبایلی سیمې استازي به روانه ونه په دغه سیمه کې دغه سیمې په قامی بهر کې د ګډولو لپاره یو آئینی ترمیمی بل وړاندې کړي. د مشال ریډیو خبریال مجید بابر سره په یو مرکه کې د قبایلی سیمو نه د قامی اسمبلی غړي شجی ګل ویلي دي چې قبایلی ولس هم د هیواد د نورو برخو په شان حقونه غواړي. نوموړی زیاتوي
دا بل مقصد دا چې د فتح خل سټیم لاین ته راوسته دي لکه څنګه پاکستان د نورو خاریانو کم حقوق سے پا پاکستان کے چھے آنا شانتے حاک پتے ریمون قبائلہ تام پیلاو شی در دل مقصد دارے چھے فاتا تا سٹیٹس ورکرے شی سکا چھے فاتا تا غصا پورے پدا باندے نامائی سے شوئے علاقہ غیر علاقہ غیر مطلب دا چھے پاکستان نا باہر دا در دل مقصد دارے چھے فاتا لدا سٹیٹس ورکرے شی چھے آدھا پاکستان واحی سا دا دغنا دے علاقہ غیر نوم ختم شی آدھا دے پاکستان لکا سنگا نور سوبی وی چون دا چې فاتا امر کړی شي موږ هم دا فتا کې په اسمبلی کې بیل جمع کوو نو چې کله اجلاس شروع کیږي نو اجلاس دایما یا اول ورځ باندې به موږ کوشش وی چې دا بیل موږ په اسمبلی کې پیش کړو او د موږ سیاسي لیډران چې څومره موږ سره په هاوس کې دي هغه سره موږ خبرې په دې سلسله کې شوې دي ان شاء الله ما دا یقین دی چې هغه ټول سیاسي پارټو مشران به زموږ حمایت کوي
حاجی صاحب دا راته وایي چې تاسو بنیادی غوښتنه د آئین 247 آرټیکل د خاتمې غوښتنه ده
بالکل فاتحانه سټیټس ورکول دي هغه کې لکه اوس فاتح پاتا شیخ آرټیکل 247 به اتومیټک ختمي کې خو صرف آرٹیکل 247 دغه وجه موږ خبره کوو چې تر کومه پورې آرٹیکل 247 نه ختم شوی نو تر هغې پورې موږ قبایل سپین لاین ته نشي راتلی هغه د غوستون ته نشي خلاصېدی هغه چې د کوم یو قسم له زه وایم چې غیر انساني یا غیر داسې کارونه په قبایلو کې کېږي چې هغه د اسلام نام بهر دي هغه د انسانیت نام بهر دي
اوس د دې بل دا مسوده به تاسو په اسمبلی سیکریټ کې کله سبمټ کوئ
موږ کېدای شي چې منګل بوته سبمټ کوو په اسمبلی کې
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچې خو به چپه ډېره شوه لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
خلی موږ ته کارتون را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروه پولیس ته سپارت کاره کې اول درته دا چې داسې بڼه
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ
په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري ادارو کارکونکي وایي په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه دي چې یوه وجه یې په سکولونو کې د بنیادي اسانتیاو نشتوالی دی بلخوا د صوبې حکومت ادعا کوي چې دوی په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار شروع کړی دی فرخند اسد په دغه اړه راپور راکوي
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو کارکونکو اداره یونیسف وایي په دغه هیواد کې 25 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 50 نه تر 14 کالو په منځ کې دي سکولونو ته نه ځي دغه اداره وایي په هرو لسو کې درې ماشومان له سکولونو بهر دي په دغو کې زیاتره شمیره د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمونه ده د الف اعلان تی بغیر سرکاري ادارې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي د شوقدر د ګلباچا کورنو سرکاری سکول د اتم جماعت سالار وای سکول یې دوه وارې په بارودی موادو رنگل شوې دي خو بیا هم دوی په دغه وران ویجاړ سکول کې په تعلیم حاصلولو مجبور دي
نوار دی ګرمي ده سور پسې ګرځو نه ټرټونه بل دا چې سکول ټول وران دی لګ لګ را دا شوې هم دی موږ په دې ریګ موږ نه راونه ورځي نه و استادانو رو ورځيږي موږ ساده ویرم نه
د قبایلی سیمو سره سره په خیبر پښتونخوا کې هم ګڼ سکولونه په دې تیرو کلونو کې وسوالو وران کړل په دغو کې زیات شمیره د جینکو د سکولونو ده د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د سکولونو د بیا ودانولو د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار کوي په دغو کې کمیونټي سکولونه جوړول د 200 هایر سیکنډري سکولونو ودانۍ جوړول 500 سکولونو کې لیبارشیانی او نور سہولتونه برابرول او په لرو پرتو سیمو کې استادانو او ماشومانو ته سہولتونه ورکول او وظیفې شامل دي په دې اړه د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
مختلف ادارو مختلف فیگرز ورکړي شو کوئی 15 لاکھ کی شو کوئی 20 لاکھ کی شو کوئی 25 لاکھ کی بہرحال سو چې څنګه به ډېر زیات دي لکه کې دي موږ یو دا کار شروع کړی دی چې موږ 1000 گرلز کمیونټي سکول ان شاء الله تعالی موږ به 1000 گرلز کمیونټي سکول شروع کوو کمیونټي موږ زه را برابر کړی او موږ به هغه ته یو فیمیل ټیچر ورکړو موږ چې لږ حکومت ورکړي موږ څو چې نوې سکول جوړیږي اوس په دې صوبه کې دا غیر شو اوس چونکې ټیک نه ده الکانو سکول نه ډیر سیوا دی جنکو سکول نه کم دی موږ په 70% سکول نه 70% سکول نه موږ د جنکو جوړو او 30% موږ د الکانو جوړو چې د ریشو برابر شي.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکې عمر اورکزی وایي د صوبې په زیاتره سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې له وجې اکثره ماشومان سکولونو ته تلل پرېږدي.
سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته. زمون سره پرائمری لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روان وي خو چې کله پرائمری لیول یو ماشوم شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات دي چې هغه ته سکول کې بیسک فیسیلیټیز نه وي لکه واشروم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو. هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې نو هغه وجنه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نه بعد زیاته شي. لکه څنګه نن موږ د بجلی ژاړو ته بجلی نشته لس کاله بعد به ته دا ماشومان ګورې چې ماشومانو کې د سکولونو کې ځایونه نه وي. پولیټیشن سره زموږ میټینګ کې پولیټیشن وایي چېرې ما ته خو چرتم یو پیرنټ نظر غلا چې د سکول کې دا پرابلم ده، ما ته خو چرتم د ټیچر نظر غلا چې زما سکول کې سټیشنری نشته.
بلخوا صوبای حکومت وایي دوی په صوبه کې د هغو سکولونو د بیا جوړولو په منصوبه ډیر زر کار پیلوي چې ودانۍ د مختلفو وجوهاتو له امله ویجاړې شوې دي او دغو سکولونو ته به ټول تعلیمي سهولتونه هم ورکول کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن وایي چې ولسمشر اشرف غنی د دې کمیشن له لس وړاندیزونو څخه اووه منلي دي. د دې کمیشن مشر شاه سلطان اکفي وایي چې سیاسي ګوندونو ته د ولسي جرګې د څوکیو د ویش او پاتې نورو دوو مواردو په اړه نوې طرحه به له بیا غور وروسته ولسمشر ته وسپارل شي. په دغه اړه احمد تکل راپور راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون څه موده مخکې لس وړاندیزونه حکومت ته وسپارل شي. د دې کمیسیون د مشر شاه سلطان عاکفي په وینا له خلکو، مدني ټولنو او څېړونکو سره د مشورو پر بنسټ برابر کړي. ښاغلي عاکفي پرون د ولسمشر د فرمان له خپرېدو وروسته ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې حکومت د دوی تقریبا ټولې غوښتنې منلې دي.
ټول لس مورد سره د کابینې لخوا په پرنسپ کې منل شوي دي او د اغل جملې څخه اووه مورده نافذ کیږي او پاتې درې مورده په پرنسپ کې منل شوي دي. خو یو څه په تفصیلي ډول باندې په تخنیکي لحاظ، په حقوقي لحاظ او په عملي لحاظ څېړنې غواړي او هغه به ان شاء الله د رئیس جمهور د حکم هدایت سره سم په راتلونکو دوو میاشتو کې به هغه هم ان شاء الله نهایي کیږي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمې غوښتنې دا وې چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ باید ګوندونو ته ځانګړې شي. د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ورکړل شي. د رای ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکونکو فهرست جوړ شي. همدارس د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو په مرکزي او ولایتي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه هم شوې ده. د عاکفي په وینا د ولسمشر په فرمان کې د رای ورکولو د شاوخوا 8 میلیونه جالي کارتونو د بوتلان او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکولو، د اسانه رای ورکولو لپاره د رای پر مرکزونو د بیا غور، د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د رای ورکولو پر بهیر د غوره څارنې په مقصد د ښوونځیو او پوهنتونونو د استادانو او محصلینو د استخدام په ګډون د کمیسیون اووه وړاندیزونه منل شوي.
د احمد تکل راپور به اوریده اوریدونکو. او اوس تاسو دپاره یو بل راپور د افغانستان کې د مدنیاتو په اړه باندې ټایمز آف انډیا لیکلي دي چې افغانستان په اربونو ډالره مدنیات لري. کچرې دغه په سمه توګه استعمال شي نو د افغان ولس آینده ژوند بدلولی شي. دغه لیکنې مهم ټکی فرخنده اسد باندې.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د معدنیاتو ډېرې داسې ذخیرې دي که چیرې دغه هیواد یې په سمه توګه استعمال کړي نو د ولس آینده ژوند بدلولی شي. ورځپاڼه لیکي په بامیان ولایت کې ځینې زمینداران اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې قدرتي ذخیرې په غلطه استعمال نشي. په دغه هیواد کې تر یو ټریلیونو ډالرو پورې معدنیات شته چې لا نه دي راویستل شوي او که چیرې دغه په سمه توګه استعمال شي نو افغانستان د خپل ولس ټولې مسلې هوارولی شي. دغلته د خلکو ژوند کار روزګار ښه کیدی شي. دغه هیواد د نړیوالو مرستو بغیر پرمختللی شي. هر ماشوم اسکول ته تللی شي او هر ناروغه کس په یو ښه روغتون کې علاج کولی شي. ټایمز آف انډیا ته 53 کلن محمد رضا چې د بامیانو یو اوسیدونکی دی وایي د دوی سیمه د قدرتي معدنیاتو ډکه ده. که دغه په سمه توګه استعمال شي نو دا د هرې کورنۍ ژوند بدلولی شي. د بامیان د حاجیګک کان په نړۍ کې یو په هغو کانونو کې دی چې زیاته اوسپنه لري. د یوې اندازې تر مخه د حاجیګک کان 1.8 اربه ټنه اوسپنه لري چې تر اوسه لا دغه پټه پرته ده. د دغه سیمې خلک غواړي چې دغه معدنیات راویستل شي او د ولس په ګټه استعمال شي، خو بیا دوی دا ویره هم لري چې دغه به د هیواد د نورو برخو غوندې نارامي پیدا کړي او کیدی شي دغلته د دې معدنیاتو په سر جګړې وشي. د حاجیګک په سیمه کې 2200 کروندګر داسې دي چې رایوځای شوي دي او د دوی په خبره په دغه سیمه کې به د هر قسمه د معدنیاتو د غیر قانوني کنیستلو خلاف ودرېږي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې داسې ځایي ملیشې جوړې شوي دي چې پکې ځایي خلکو وسلې پورته کړي دي او دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو خلاف ودرېدلي، خو داسې بیا ډېر کم دي چې د خپلو سیمو د قدرتي معدنیاتو او یا نورو ځایونو د حفاظت لپاره پورته شوي وي. د حاجیګک د کانونو د کنیستلو کار د هند او کاناډا کمپنیانو ته په 2011 کال کې ورکړل شوی و، خو په دغو لا تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې رابرسره کړې دي. د سیګار په نامه دغه ادارې په خپل یو راپور کې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت په بهر کې د 13 افغان کډوالو د ستونزو د حل په پروګرام کې په ناغېړې تورن کړي. د دغه راپور په اړه نور معلومات احمد تکل راکړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوي دي. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یوه برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو ترڅنګ له دې کار سره ډېره لیوالتیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2013 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادو
د احمد تکر لاپور تصور دور دن کو پا پختونخوا کی درنگ شه بیلا د سحر لسنی بجی کی دن کی د نجیب امیر نه مهم ټکی او د خبرون د نجیب امیر نه مهم خبرون او د خبرون نرستورتا د قامی و نړیوال مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې کو.
د پاکستان د فوز مشر وای په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په بریالیتوب پر مخ روان دی او دوی د افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې کوي. جنرال راحیل شریف پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه وکړې. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو د استازو پارلماني مشر الحاج شاجی ګل افریدی به روانه اونۍ قبایلي سیمې په قومي بهیر کې د ګډولو لپاره یو آئینی ترمیمي بل په اسمبلۍ کې وړاندې کوي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو پرون په بنو کې د وی جرګې د لارې پر حکومت غږ وکړ چې په میرانشاه او میرالی سیمو کې د دوی د دوکانونو د ورانولو تاوان دی ورته ورکړل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي له مرستیالې لورا مایل سره د کتنې پر مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف حتمر خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینې همکارۍ پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ څخه په امن کې نه وي. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي په موسی کلاه ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو عملیات روان دي. نوموړی زیاتوي دا عملیات به تر هغو دوام کوي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له وجوده تصفیه شوې نه وي. د جرمني چارواکي وایي د سپتمبر په 15 نیټه 11000 پناه غوښتونکي وررسېدلي او اټکل کېده چې د سپتمبر په 16 نیټه یعنی پرون به هم 10000 نور پناه غوښتونکي جرمني ته رسېدلي وي. دغه پناه غوښتونکي د افغانستان، سوریې او عراق سره تړاو لري. او د امریکې دفاع وزارت تایید کړه چې د عراق پوځ د دوی نه د پیرودل شو اف 14 جیټ الوتکو په مټ په لومړي ځل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي.
مهم خبرونه واورېده. اوس ورځو اسلام آباد نه رابعه اکرم خان قامی مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او موږ ته د دې مهمې برخې وړاندې کړې.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د خارجي امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي باور په بحاله اتفاق کړی دی. ادارې وایي افغانستان کې نوی حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډیر حده پورې ښه والی راغلی وو او دغه تعلقات سمې لورې ته روان وو، خو په کابل کې د بمي چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوي دویم پړاو وځنډېدو، بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي دارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شوه چې ورسره یو وار بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. ادارې په وینا کابل ته د سرتاج عزیز سفر په دې توجن صورتحال کې د کمی راوستو یوه هڅه وه. د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړلی دی. ادارې وایي د ترهګرۍ لعنت په هغه صورت کې ختمېدی شي چې دواړه هیوادونه د اتحاد څرګندونې وکړي. دواړو ته د بې ځایه تورونو نه ډډه کول پکار ده او د خپل منځي باور سیوا کول لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د دواړو ملکونو لوړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانې او شکونه لرې کولو لپاره د خبرو اترو لارې خپلې کړي او خپل منځي تماسونه دې سیوا کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي متحده قومي موومنټ په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفی ورکولو باندې غور شروع کړی دی او د دې حتمي فیصله به زر د پارټۍ په یوه غونډه کې کیږي. ادارې مخکې لیکي پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود دا په سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچۍ کې روان آپریشن په شان ردې عمل ماضي کې هم راغلی وو. ادارې زیاتوي په تېرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او ښه پرمختګ وو. ادارې اخیری کلي کې پخوانی د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو ښه کېدو لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سالسه یقین ساتي. نو په داسې حال کې په ټول ګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکي ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلون لپاره به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د دغه سیمو پارلماني غړي یو آئینی ترمیمي بل وړاندې کوي. بلخوا نړیوال بینک په خپل یو راپور کې لیکلی دی چې په کابل کې د موسیقۍ یوازنی قومي اداره د افغان نجونو لپاره یو داسې ځای ثابت شوی دی چېرته چې دوی تلی شي او زده کړې کولی شي. د دغه راپورونو مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي چې د قبایلي سیمو اولس به په قومي اسمبلی کې د یو آئینی بل په وړاندې کولو سره د خپلو هغو غوښتنو د پوره کولو پر لور یو څه نور هم نږدې شي چې د اف سي آر د قانون د ختمولو او آئینی اختیار ترلاسه کولو په اړه یې د تیرو څو لسیزو راهیسې کولې. د ورځپاڼې سره په خبرو کې د فاټا لایت فورم مشر اعجاز مومند ویلي چې دغه آئینی بل مسوده تیاره شوې او د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوې چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلی د کاروایۍ په ایجنډا راوستو لپاره روانه اونۍ د اسمبلی سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورځپاڼې په خبره په دغه آئینی بل کې د آئین د لومړۍ مادې د دویمې ضمنۍ مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقې ګڼل کیږي. دا مهال دغو سیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه آئینی بل کې بله غوښتنه د آئین د 224 مادې په اوومه ضمنۍ ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورځپاڼې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وایي چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او آئینی ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورځپاڼې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې اووه وړه قبایلي سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بینک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 13 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قومي انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې موخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیمه نگینا وایي چې 5 کاله مخکې کله یې چې د خپل کلي په یو ښوونځي کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره دغه هیله شته چې یوه ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. د دغه انسټیټیوټ بنیاد ایښودونکی او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بنک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمیر د موسیقۍ آلات ولري. د ده په خبره دغه د موسیقۍ ادارې د یو مات ګیټار، د یو څو سرندو او یو زوړ سکسوفون نه پیل کړی وه. ډاکټر سرمست وایي زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو ستونزې هوارې کړي. په همدې حال کې د استرالیا چارواکو په ویلي چې شاوخوا 6500 کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د کډوالو د ستونزو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. رضوان مراد مهم ټکي وړاندې کوي.
د اتریش د کورنیو چارو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل په یو سټیشن کې خبریالانو ته ویل 6500 کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لتنر ویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلي دي له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولی شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بېسارې څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل دا وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ را یاد کړو. موږ پوهیږو چې جنګ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تېښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جو هاس سپیلا له قوله لیکلي چې موږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او له ځانه پوښتنه وکړو چې په څه ډول کولی شو مرسته وکړو.
د رضوان مراد د راپور په اورېدو اوریدونکو ډان ورځپاڼې په خپلې یوه ادارې کې لیکلي دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د لاندې باید دغه ټولو مدرسو پر ضد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سخت دریځۍ او ترهګرۍ ته لار هواروي. د دغه ادارې مهم ټکی په دې راپور کې و. ډان ورځپاڼه لیکي په پا پاکستان کې فرقه ییزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نه ځي. دغه شان د مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکوي. د حکومت لپاره د ټولو نه لویه ننګونه دا ده چې د قومي اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سخت دریځۍ ته لار هواروي. ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځینې ګامونه پورته کړی شو. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمه مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجسټر شوي. په دې وجه په یو څو مدرسو د چاپو وهلو سره د ستونزه نه هواریږي. ډان ورځپاڼه لیکي د مدرسو پر ضد د عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي. په پنجاب کې یوازې 40 مشکوک مدرسې په ګوته کړل شوې دي، خو په دې خبر غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقه ییزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سندوی او که پنجاب او یا د پاکستان بل کومه برخه، باید د سخت دریځه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو د مرکزونه له مینځه یوړل شي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
اوردونکو سوخ شوې دي زموږ د ونیز خبرونې ستونزې. سرکار د نن په خبرونه کې د کویټې د سوداګرو د دکاندارانو د ستونزو په اړه باندې اورېد. خبرونه مجید بابر وړاندې.
ستړي مشي د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. پرونه خبرونه کې مو د بلوچستان د تاجرانو د هغو ستونزو خبرو چې د تور سو کلونو ناور سره مخ دي. د دوی په خبره په ټوله صوبه کې د افسي ځواکونه دوی په غیر قانوني جوړ شوو چک پوسټونو تنګوي، د دوی مالونه ضبط کوي او د دوی نه پیسې اخلي. دغه تاجرانو تیرونی په کوټه کې احتجاجي مظاهره هم کړي. دا چې دغه تاجرانو ولې تنګول کیږي همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
تا
تیر اونۍ په کوټه کې د بلوچستان تاجرانو یو احتجاجي مظاهره کړې وه. دغه مظاهرې ته زموږ همکار خدای نور ناصر هم ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
د سه شنبې په غرمه د کوټې په بیل بیل سړکونو د دغه ښار تجارانو لاریون کړی او د پاکستان د ملیشا ځواکونو پر ضد یې شعارونه ورکړي. تجاران وایي د ملیشا ځواکونو سرتیری یې په بر ناحقه ځوروي، شکوي او وروسته یې مالونه ضبطوي. د تجارانو د اتحادیه مشر رحیم کاکړ په دې احتجاج کې له مشال راډیو او ویبپاڼې سره په خبرو کې وویل، هر هغه تجار چې ملیشاو ته په کروڑونو روپۍ رشوت ورنه کړي مال یې ضبط کیږي. د تجارانو د اتحادیه یو بل مشر الادا ترین بیا وایي، د پاکستان ملیشاو په تیر کال یو نیم کې د دوی د تجارانو تر شل عربه کلدارو زیات مالونه ضبط کړي چې د په خبره د دوی کاروبار یې سخت اغیزمن کړی دی.
د صبح کې نه کاروبار شته، نه صنعت شته، نه کارخانه شته. دلته مالونه دوه بارډر دي، د ایران او افغانستان. د هغې د لارې دی خلک دواره دا مالونه راپاسوي، په چکوشو پیسې اخلي، بیا چې موږ په ښار کې دا مال واخلو، یا د ګودامه سه دوکان ته راوړو، یا د دوکانه سه ګودام ته وړو. دا خلک د موږ څخه دا مالونه ونیسي، ضبط یې کړي. خو دا تېر کال یو نیم کال کې د شلو عربو څخه زیات مالونه موږ ته ضبط کړي دي. موږ یې که تهی ګوریزي بندوي، بیا ته پر بارډر نه کېله، ته پر پنځه چک پوسټ پیسې زر واخلي، پنځه چک پر شوی ته ته شان راسي، بیا کې زه تا واخلم، یا زه ته ما واخلي، یا موږ یې زه په څه مال د کوو په لاشا کې نه نه ته د ماس ماس اوس کې نه سې ما ګاډي نه سې پر ما کیس جوړې یې ما مانو نه سې
اف سی کی تاجر دشمنی، اف سی کی تاجر دشمنی.
د تجارانو لخوا په دې لاریون کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو پر ضد سخت شعارونه ورکړل سو او دا ځواکونه یې په صوبه کې دوم حکومت وباله.
د بلوچستان صوبې د تاجرانو د دغو ستونزو لپاره مو د اف سي ځواک ویان عبدالواسع سره رابطه وکړه، خو هغه مشال ریډیو سره د خبرو نه ډډه وکړه. خو بیا مو د تاجرانو دغه ستونزې د بلوچستان وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې په کوټه کې تجارانو یو څه احتجاجي مظاهرې کړې وې او د هغې مظاهرو نه پس هغوی دغلته کې دا یو تور لګولی و چې دوی ته د اف سي لخوا ډېرې مسلې دي، دوی په چمن بارډر او په سپین بولدک باندې ګمرکونه ورکي، ټیکسونه ورکي، بیا هم ترې اخلي. د هغې د وجه نه دغلته کې کاروبار هم ډېر مسلې او تکلیفونه دي او دوی وایي چې حکومت د دې مسلو ته جواب نه وایي.
چې پر اصله تاریخ باندې د صوبای اسمبلی اجلاس ختم شو، په دې اجلاس کې زه بقاعده د فیډرل په حواله پر دا خصوصي سبجکټ باندې وغږېدلم او هغه ژغه کې زموږ مجلس ته و چې په تېر حکومت کې یو کمیټې جوړه شوې وه د زموږ د صوبې دپاره. هغې کمیټې چې د مشاهد حسین په مشرۍ کې وه، هغې کمیټې ریکمنډیشن وکړ چې له اصلي او منشیاتو علاوه دا نور ټول شیان پر بادر چې ځي وراتي دا تجارت دی. او بیا په دې حواله هغه وخت زموږ په اسمبلی کې هم موږ قراردونه پاس کړي وو د اف سي ټول چینونه موږ ختم کړل او دا تجارت موږ بقاعده تجارت وویلې وده ورکړله. که پوښتنه او تپوس کېږي یوازې د اصلي او د منشیات خو به کېږي، له دې ماسیوه نور به هېڅ یو ځای. بیا اوس موږ تجویز ورکړي چې ګا پر بادر باندې چهار صورت حال دی، کسٹم ڈپارٹمنٹ پر بارڈر باندھی کا ٹیکس اخی کمال نیسی ہر شے چکی دا پر بارڈر باندھی چلا بارڈر دا کم شے راتی سوئی دی دوی کو چتے گئے پوری پکوٹ شہر کی پکودامو باندھی چاتے ہوئے او چې دا مال د بار غته یا پلانې خبره ده یا پلانې شی دی، نو موږ دا کنډم کړی او د فیډرل د ډپارټمنټ دغه کردار مو کنډم کړی او ډېر په واضح ټکو مو اعلان وکړ. دا وایي چې ګورنمنټ نوټس دی اخیستی، زه وزیرانه دواړه ناست وو، موږ بقاعده اسمبلی په اجلاس کې چې موږ دا مشاهد حسین صاحب چې کوم سپارش دی تر هغه سپارش لاندې پر بارډر باندې چې کوم شی چک دی کوم چک کېږي وطن کی ہر قسم چیکنگ ختم کیجیے بارڈر سسٹم فیڈریشن یا گورنمنٹ سے گئی جوڑی په کوم ترتیب یې جوړوي هغه باید دوی جوړ کړي. له هغه بعد له هغه وروسته بیا کسټم دا حق نه لري چې یو ځای یا بل ځای یا بل ځای یا چاپه ووي یا په خلکو کې خلاص شي یا د خلکو لپاره مالونه راوباسي یا بل کار وکړي.
ګوره زیارتوال صاحب، تاسو حکومت یې، دغلته منتخب حکومت یې، نو تاسو د ادارې په خاصه توګه د اف سی نه دغه واړه تجاران چې په بلوچستان کې ستاسو د حکومت د وجې دا اوس تجارت لګوه د منتدا، هغوی وایي چې د اف سی د دوی کورونو ته ننوځي او دغسې مالونه راوباسي، نو تاسو بیا په اسمبلی کې کنډم کوئ که ستاسو حکومت دی تاسو به ته جوابدهي غواړئ؟
خبره دا ده چې د فیډرل ایجنسیان یو خبره باید ما ته په کار ځان سره کلیر کړو. دا فیډرل چې کوم ایجنسیان دي، موږ فیډریشن ته په قرارداد کې وویل او بقاعده مو رغه پر وکړه چې فیډرل دي په دې حواله خپل ایجنسیان له دې ناروا کار وګرځي. پاتې شو د صوبایي ګورنمنټ په توګه باندې موږ دوی ته په دې کار کې رکاوټ نه یو بلکې مرستیالې یو. دریمه خبره دا ده چې موږ خپل تجارت ته وده ورکول غواړو. نو چې موږ خپل تجارت ته وده ورکول غواړو، دا زموږ د کوټ تجاران چې کوم مجلس کوي دا به سری ماښام بند شو، دلته دا ښار په ویرانه بدل شوی وي. دا ټول امکانات موږ برابر کړو او موږ به قاعده کفتم د دغه په ذریعه راوغوښتلی چې وروره ته به په دې شیانو پسې ایف سي او ته بازار کې ګودامو ته شار ته نه ځي. خو بهرحال د فیډرل فیډریشن سره جو د زموږ کې میټینګ راځي، دا میټینګ په دې معنا درسوي، په دې معنا تیسوي وو د مشترکه وفادات په کونسلګه وزیراعلی صاحب وتلی خصوصیت
سره زموږ پریزنده باندې دا شیان ول. زیارتوال صاحب، یو تاسو خبره کوي د وفاق، بالکل تاسو خبره صحیح ده چې دغه وفاقي ادارې دي او دوی خپل کړنه کوي، خو په صوبه کې د گورنر اختیار دا دی چې دغه ته څومره هم سکیږي د وفاق نماینده دی او گورنر هم ستاسو د ګوند دی، نو آیا تاسو په صوبایي سطح باندې یا د گورنر د دفتر په سطح باندې دغه مسلې دا چې ډېرې وړې مسلې دي او تجارانې تکلیف کې کړي دي، نو اف سی نه دا چې بار بار دوی نه پیسې اخلي، نو تاسو هغې نه پوښتنه نه شئ کولای؟
دا ګورنر په حواله باندې نو ما دو آئین لره د فیډرل ایجنسیانې چې دلته په صوبه کې ډیپلای دي، فیډرل فورسز، دې کې به نو موږ ځو آئین ته او آئین چې موږ ته کومه لار راکوي، آئین چې ګورنر ته کوم اختیار ورکړی دی، نو هغه کې بیرته هم د فیډرل ایجنسیانو د کنټرول اختیار نه فیډریشن سره پخپل دی.
د فیډریشن نماینده خو ګورنر وي په هر صوبه کې، د پاکستان په آئین کې
نماینده نه دی، گورنر د صوبې آئینی سربراه دی او وزیرالعلی چې دی دا د صوبې
خو صرف یوه پوښتنه ته کوم، آئین وفاق پر صوبو کې او په هر ځای کې عملی کوي او د هغې دپاره په هر صوبه کې خپل نماینده ساتي، نو په هغې دپاره گورنر د وفاق نماینده ای او د گورنر په ریکوزیشن باندې صوبې ته وفاقي ایجنسیانې راځي لکه اف سی شو یا نور ته راځي.
دا مجلس هر ځای ته ځي
جی،
دا په دې حواله باندې اسپیشلی د آئین هغه آرټیکل کتل کېږي چې هغه مطابق مثال د خوښ میسر څه دی چې فیډرل ایجنسیانې خصوصا د ایف سی څخه خبره کوي، دا په انتظامي امور دپاره
خبره دا ده چې زما مقصد ولس سره دی، ولس د دې ستونزې سره مخ دی چې په بلوچستان کې په دغه صوبه کې ولس د ډیرو کلونو نه ځپلی شوی او په خاصه توګه پښتانه. اوس دغه د تجارت یوه سهله ځله روانه شوې ده، دوی وایي چې د چمن نه را روان شو، په چمن کې رانه پیسې واخلي، د هغې نه پس رانه په لاره پیسې واخلي، بیا رانه پیسې واخلي، یو څو چې پوسټونه دي هغې باندې هم ته پیسې واخلي، بیا چې کوټې ته راشي په ګودامونو کې پراتی دا مال چې ګودام نه راوځي په دوکان کې پروت دا اف سی والا راشي دینه پیسې واخلي. نو دغه خو د ولس د مفاداتو د ګټو تحفظ خو ستاسو د حکومت کار دی کنه؟ جی
دې کار موږ راوړی وو، دا موږ اسلام آباد ته لیږلی وو
جی،
او اوس دغه ځای ته اړ یو چې بقاعده د مشترکه مفاداتو کونسل دا ته چې کومه خبره کوي، دا خو ما درته وکړله چې بقاعده تر دې ځایه پورې تللې دي او تر دې ځایه پورې موږ دوی ته دا اجازه نه ورکوو. موږ په دې سبجیکټ کې د تجارت په دې موضوع کې باقاعده موږ سم دغه لخوا یو د تجارانو لخوا یو، لیکن مجلس بنیادی دا دی چې دغه خبره تر اوسه امپلیمنت شوې نه ده. موږ مثال هم دا ورکړی دی چې د واګه پر بارډر باندې چې کوم شی را تیر شو، بیا په لاهور کې د دې بعد هیڅ تپوس پوښتنه نه کېږي. دلته دا خصوصي چلند چا روان کړی دی؟ ولې روان کړی دی؟ څه لپاره روان کړی دی؟
دا تاسو ته معلوم نه دی چا روان کړی؟
زموږ مطالبه دا ده چې هر څه چک دی کسٹم خپل چک پر بارډر باید وکړي، د کسٹم په حواله دا دی پر بارډر وکړي. نو موږ په دې کې د خپل ولس پر څنګ ولاړ یو او داغو دا دغه کوو، دا میټینګ هم ټیک شوی و اوس بیرته شوی دی شاتوی دی.
زیارتوال صاحب، دغو تجارانو سره ستاسو نیغ په نیغه مخامخ کوم ملاقات شوی دی او هغوی ته تاسو کومه دلاسه ورکړې ده؟ هغوی ته مو کومه خبره همت حوصله هم ورکړې ده؟
خود کرته په دې ګردو موضوعاتو خبر یو چې اسمبلی کې بحث کوو، مجلس کوو، په دغه ټکي کوو.
زیارتوال صاحب، اسی د دې معاملو نه دا چې کومې خبرې کیږي تاسو هم دا ګڼئ چې یاره هر هغه سیز چې دغه سفارشات مو شو، یو کمیټیم جوړه شوه، هغه فیډرل حکومت ته وړاندې شوه، هغوی ته معلومه ده تاسو قرارداد هم وړاندې کړ، بیا د هغې نه باوجود دا نه عملي کیږي، نو تاسو ګڼئ چې په صوبه کې د صوبایي حکومت سره یو بل حکومت هم روان دی؟
بنیادی طور باندې دا وخت چې زموږ کوم آئین دی، دا آئین د پاکستان باندې د صوبایي حکومت خپل اختیارات دي، د وفاقي حکومت خپل اختیارات دي. موږ وفاقي حکومت او د وفاقي ایجنسیانو په حوالهتن کې په اسمبلۍ کې دا غږ ډېر په لوږ پورته کړی دی او دا مو ویلي دي چې فیډرل ایجنسیانې د صوبایي حکومت په اختیاراتو کې مداخلت کوي او د صوبایي حکومت حکم منلو ته تیار نه دي. نو موږ خو چې کوم کار موږ دی یا زموږ ډیوټي ده، هغه آلریډي موږ کړې ده او موږ وایو په دې کې موږ نه چا دغه کړی دی، په دې معنا موږ د چا لحاظو خاطر کړی دی او دا دربلا وایو چې دغه شیان چې دارنګه روان دي د دې خلاف موږ دغه شکایات دي او د شکایات په حواله باندې
زیارتوال صاحب، اسې تاسو ګڼئ لکه دوه تاثر رامنځته را دي. یو خو دا چې کیدای شي دا د دې وړو کارکوونکو د اف سي یا د دې خلکو ذاتي ګټو دپاره چې لس شل زره روپۍ وګټي، او یو تاثر دا راځي چې دا جوړ یوه لویه دسیسه ده، یو لوی سازش دی د صوبایي حکومت پر ضد باندې چې دغه ایجنسیان ستاسو خبرو ته پام نه وړي، د ولس ګټې په پام کې نه ساتي او داسې یو کار کوي. ستاسو خپل تاثر څه دی؟
بخښنه غواړم نجیب صاحب، مجلس بنیادی دا دی زما ستا پلانۍ تاثر کله سر بېڅه معنا نه لري. موږ ته مجموعي طور باندې صوبایي خودمختاري په حواله چې کوم اختیارات راته شوي، په هغه اختیارات کې چې څوک مداخلت کوي یا د آئین خلاف ورزي کوي، پر هغه باندې ږغ پورته کول زموږ ذمهواري ده، د ګورنمنت په توګه هم د پارټي په توګه هم. زه دواړو په حواله خبره کوم. اوس نو دا خبره چې زما تاثر څه دی، ستا تاثر څه دی، د فلاني تاثر څه دی، دا په دې ځای کې معنا نه لري. زما تاثر معنا لري، د فلاني تاثر معنا لري. موږ مجموعي طور باندې ملک موږ چلوو، دا آئین پاکستان لاندې چلو، د آئین پاکستان لاندې موږ ته چې کوم اختیارات حاصل دي، په هغه اختیارات کې چې کوم مداخلت دی، د هغه مداخلت موږ د اسمبلۍ پر فلور باندې بیا درته وایم موږ دا غږ پورته کړی دی. نو اخر کار موږ دې ځای ته اړ یو چې مشترکه مفادات په کونسل کې پر دې غږ اوسي، مجلس پر اوسي چې دا څه دی.
اوریدونکو، دا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وي، نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.